تورمان میسپارم. تورمان صاحب بفرمایید.
مننه سرور صاحب، ستړی مشه. د سهار ته بجې شوې. قدر منوریدونکو، د یو ساته خبرونه تر ډیره ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو خبری موضوعات هم لرو. ملتیا موکړې زاج ملتورمانیم د تخنیک په چارو کې طاهر روشان را سره ملګرتیا کوي. تر هر څه د مخه خبرونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د دې سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن د افغانستان لوبډله له بنگلاديش سره لوبیږي، او چین د ایران د اټومي پروګرام اړوند د روسیو لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د دې سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی اماماتو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او د امنیت شورا نور غړي ګډون ولري. دا غونډه نن سه شنبه د وږي د میاشتې 19 د کابل په وخت 6:30 پیلېږي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان وضعیت ارزول شوی او د دې هیواد امنیتي حالات د اندېښنې وړ ښودل شوی دي. پر دې راپور د باس په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو په دې راپور کې د انتخاباتو بهیر په وړاندې امنیتي ګواښونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو له کبله ښایي ډېری افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر انتخابات روان مریض کال د میزان یا تل میاشتې په شپږمه نیټه یعنی شاوخوا درې اونۍ وروسته ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د پوځي عملیات پر مهال 10 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی تیر ماښام ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې تصفیهي عملیات د دوشنبه په ورځ غرمه پیل شوي دي. د ښاغلي رحیمی په خبره په وژل شویو طالبانو کې د ملا شفیق په نوم یو قوماندان هم شامل دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د غرات لیکلي چې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د نوي او زاړه بغلان لاری له یو بل سره وصل شوی دی. طالبانو په بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیات په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش سره لوبیږي. د لوبه نن د افغانستان په وخت 6:30 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنجشنبه په ورځ د قطر له لوبډلې سره 6-0 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو له نننۍ لوبې سره 9 نورې سیالۍ په مخ کې لري. افغانستان په ای ډله کې د قطر، عمان، بنگلاديش او هند له لوبډلو سره په قطر کې دی. د همدې ټیمونو په اتو لوبو کې به د 2023 کال د آسیایي ملتونو جام ته رسیدو لپاره د لوبډلو برخلیک هم روښانه شي. چین د ایران د اټومي تړون اړوند وروستیو لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چونینګ دوشنبه په ورځ په پیکینګ کې وی خبری غونډې ته وویل چې امریکا باید پر ایران له فشارونو لاس واخلي. دوی وایي زموږ په باور د ایران د اټومي پروګرام د روانو لانجو اساسي دلیل د امریکا متحده ایالاتو د فشار دی. متحده ایالات باید له ناسمو کړنو لکه یو اړخیز بندیزونه او پر ایران ډیر فشار راوړلو لاس واخلي. په همدې حال کې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ټول لاسلیک کوونکي باید د دې تړون بشپړ او په اغیزمن ډول عملي کېدو ته ژمن پاتې شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیله وخوده چې په دې تړون کې ښکیل لوري وکولی شي د ایران اټومي وضعیت آرام کړی شي. هغې زیاته کړه چې پیکینګ په دغه هدف ته د رسیدو لپاره له ټولو ښکیل هیوادونو سره په ګډه کار ته دوام ورکړي. برېټانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیه د دې تړون پاتې لاسلیک کوونکي دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووته او پر ایران نور بندیزونه ولګول. ایران په روسي اقدام کې اعلان وکړ چې له پرمختللو سانتیفریژونو تړونو څخه به کار اخیستل کیږي. دا هغه اقدام دی چې د 2015 کال د تړون د مخې ایران ترې منع شوی دی. د روسیې د خارجي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې د متحدې روسیې واکمن ګوند چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي تر نورو وختونو لږ رایې اخیستې دي. داسې ښکاري چې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناولنانی لخوا انتخاباتي ستراتیژي بریالۍ وه. دغه انتخاباتو د سپتمبر په 3 د دې هېواد په ټولو سیمو کې وشول، خو تر ټولو ډېر پام پلازمینې مسکو ته و. وروسته له هغې چې ډېری خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له ګډونه منع شول، مسکو د پراخو اعتراضونو شاهد و. د متحده روسیې ګوند کاندید د مسکو د دوما د 45 څوکیو څخه 25 اخیستي چې د پارلمان کې د اکثریت خپلولو لپاره کافي دي، خو تر هغو کرسیو لږ دي چې په 2014 کال کې ګټلې وي. په هغه کال کې 2800 د متحده روسیې ګوند او 10 نورې هغو خپلواک کاندیدانو خپلې کړې وې چې یاد ګوند یې ملاتړ کوه. د کرملین ویان دیمیتری پوسکوف ویلي د متحده روسیې ګوند په مسکو کې له خنډونو سره سره ښه پر مخ تللی دی. قدر من اوریدون کول څنګه مو چې مخکې ویل دا یو ساته خبرونه تر ډیره ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبری مطالب هم لرو. د امریکا ولسمشر وایي د ده په باور له طالبانو سره خبرې له منځه تللې دي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل چې د طالبانو سره د خبرو لغوه کول یې په خپله پرېکړه وه. په دې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا د ولسمشر وروستۍ پرېکړه په حقیقت کې هغو اندېښنو ته غبرګون و چې تر دې وړاندې د افغانستان لخوا له امریکایي چارواکو سره شریکې شوې وې. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر په یو تازه پیغام کې له طالبانو سره د سولې خبرې لمنځه تللې وبللې او وایي نړیوال ځواکونه به اوس نه بلکې په یو مناسب وخت کې له افغانستان څخه ووزي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په خپله یې پرېکړه وکړه چې له طالبانو سره خبرې لغوه سي. دوی وایي تر کومه ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې له منځه تللې دي. هغوی فکر کوي چې خلک وژني او ځان ته په خبرو کې غوره موقف اخلي. هغوی د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل. دا کار زما سره نسی کولای، ځکه هغه څه چې زه پوهیږم خبرې له منځه تللې دي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم د دوشنبه په ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په تیرو 4 ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی دی چې په تیرو 10 کلونو کې نه ورکړی. د امریکا ولسمشر په یو بل ټویټ کې لیکلي چې ډیر جالی راپورونه خپره شوي چې ګواکې د خپل مرستیال او سلاکاران په کم ډیوید کې د طالبانو د لیدنې په موضوع کې له پامه غورځولې دي. د ښاغلي ټرمپ په خبره دا موضوع حقیقت نه لري، ځکه د ده په باور هغه تل فکر کوي چې خبرې تر ټولو غوره لار ده، خو وایي په دې اړه یې غوره ګڼلې چې دا کار ونه کړي. ښاغلي ټرمپ په یو بیړني اقدام کې د شنبې په شپه په کم ډیوید کې د طالبانو له مشرانو سره لیدنه لغوه کړه. د امریکا ولسمشر ویلي چې د کابل په ششدرک سیمه کې د پنجشنبې د ورځې په برید کې د یو امریکایي سرتیري وژلو دوی دغه اقدام ته مجبور کړ. د افغانستان حکومت د ولسمشر ټرمپ د دې اقدام ستاینه وکړه او ویل چې سوله له اوربند پرته امکان نه لري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ له سی ان ان ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د خبرو د لغوه کېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه ښیي چې هغه د افغانستان وضعیت ښه درک کړی دی.
We strongly believe that there is the decision that
موږ په دې باور یو چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه د هغه توافق په اړه د افغانستان د خلکو د اندیشنو په اړه یو خبرګون و چې ل نیمګړتیا و ډک دی، یا د امتیاز اخیستلو لپاره یو معامله، او هم د هغې دلیل لپاره چې په تاوتریخوالي کې ښکیل ده د نفوذ زمینه برابروي. زموږ باور دا دی چې دا پریکړه زموږ د اندیشنو یو قوي درک و چې موږ له ډیرو امریکایي چارواکو سره شریک کړی دی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست معرفي کولو پر مهال وویل چې له اوربند پرته خبرې ناممکنه دي. د افغانستان د ولسمشر ویان هم د افغان حکومت پر دې غوښتنې ټینګار کړی او طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو مسؤلین ګڼلي دي. دوی د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې هیڅ ډول ژمنه نسته، نو ځکه څه چې موږ غواړو هغه د طالبانو له لوري بیړنۍ اوربند دی. په همدې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینیت مکینزی افغانستان ته د تېرې شپې په سفر کې وویل چې د امریکا پوځ ښایي پر طالبانو عملیات تیر کړي. نوموړي ویل چې دوی به په افغانستان کې چې پاتنس یا اجازه نه ورکوي هغه څه ته چې دوی یې د ځان بریا بولي ورسېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا یو کال راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره لیدنې درلودې. تمه وه تر نهم پړاو لیدنې وروسته دواړه لوري له طالبانو سره د توافق مسوده د امریکا ولسمشر او د هغه یوه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې کړې. خو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر وروستي ټویټ وضعیت داسې کړ چې اوس په خپله ولسمشر ټرمپ وایي نور د ده په باور له طالبانو سره د سولې خبرې وجود نه لري.
غرمنۍ خبری خپرونه له آزادی رادیو.
اوس به هم راشو دې ته چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه ویلي دي. نړیوالو رسنیو ته ملالۍ بشیر کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لغوه کېدو د ډونالډ ټرمپ په اداره کې کورنیو اختلافاتو ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحې د یکشنبې په ورځ د ټرمپ تر پریکړې وروسته شک او تردید رامنځته شوی دی. ورځپاڼې لیکلي ټرمپ چې ژمنه یې کړې ده د افغانستان جګړې ته به د پای ټکی ږدي، د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره پټې خبرې لغوه کړې. ورځپاڼې لیکلي د دې کتنې د لغوه کېدو په اړه د بیلابیلو دلایلو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د نورو خبرو احتمال د ټرمپ په اداره کې ترنګلې وضعیت بربند کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکلي دغه ترنګلتیا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له یو بل سره سیالۍ ته درولې دي. په مقاله کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له لسو میاشتو مذاکرات وروسته د یو اونۍ مخکې وویل چې په اصول کې له طالبانو سره توافق ته رسیدلې دي. خو د ورځپاڼې په وینا جان بولټن د دغو مذاکراتو او طالبانو سره د هر ډول معاملې مخالف دی. پامپیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د نږدې 15,000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان وځنډول سو، وویل چې هیله مند دی داسې ونه سي. خو د ورځپاڼې په وینا ځینې کسان په دې باور دي چې د سولې له خبرو له تیرېدو سره احتمال شته چې ټرمپ د لومړیو سرتیرو د وتلو پروګرام عملي کړي. ورځپاڼې د یو کس له قوله لیکلي چې د یکشنبې په ورځ د مذاکراتو د لغوه کېدو د اعلان له جزئیاتو خبر دی. لیکلي چې وایي دا د بولټن لویه بریا ده. ورځپاڼه لیکي بولټن په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر تر 8,600 پورې له کمولو سره اختلاف نه دی ښودلی، خو نظر یې دا دی چې ټرمپ له طالبانو سره پرته له کومې معاملې کولی سي د خپل انتخاباتي کمپاین ژمنه عملي کړي او په سادګۍ سره په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه پریکړه وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د خبرو د لغوه کېدو او په دې هېواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې ټرمپ مذاکرات لغوه کړل، افغانستان له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغان ولسمشر او طالبانو ترمنځ په امریکا کې ټاکل شوې غونډه او له طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا ادارې تمه درلوده په کمپ ډیوډ کې د غونډې په نتیجه کې به د سولې یوه موافقه لاسلیک سي. خو د پامپیو په وینا طالبانو په مذاکراتو کې د لا زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو په هدف په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې کړې، چې په نتیجه کې په کابل کې یو امریکایي سرتیری هم ووژل سو. مقالې د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیزونو ته هم په اشاره لیکلي چې ده د طالبانو مذاکره کوونکو ته د پاسپورټ ورکولو وړاندیز هم کړی وو او دوی یې د سولې خبرو ته وربللي وو، خو طالبانو د ده وړاندیز رد کړ او د افغانستان حکومت یې لاسپوڅي وباله. مقاله لیکي چې امریکایي مذاکره کوونکو له ولسمشر غنی سره د احتمالي موافقې د مسودې کاپي هم نه و شریکه کړې. پر دې هر څه سربیره ولسمشر غنی ظاهرا د ټرمپ پر بلنه واشنگتن ته پر تګ او په کمپ ډیوډ کې له طالبانو سره خبرو ته اماده سو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پای کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان مرکز د رئیس عبدالوحید وفا له قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو یو لور ته حملې زیاتې کړې او بل لور ته یې په دوحه کې د امتیازاتو غوښتلو ته دوام ورکړ. ښاغلي وفا ویلي افغانان د بشپړ بې باورۍ په فضا کې پاتول.
دوستانو تر دې د ممول ملتیا مننه کوم. اوس هم ازادي راډیوي مجله چې محبوب شاه محبوب چمتو کړي.
ازادي
رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ.